په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو پښتو ماشامنې خبرې مجلې ته ستړی مسی. په دوحه کې تر سبا پورې د افغانستان د سولې اصلي مذاکراتو د پیلېدو هیلې، د طالبانو د مالي سرچینو په اړه د ناټو سازمان راپور، او د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په نړۍ کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنه د مودې خبرې مجلې مهم راپورونه دي. لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د طالبانو په حملو کې شل تن امنیتي ځواکونه وژل شوي. د ناټو په یو پټ راپور کې ویل شوي چې طالبان د کال تر یو نیم میلیارد ډالره ډیر عاید لري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو غوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر سره ونه ویني. د خبرونو تفصیل: په ننګرهار کې نږدې 50 تن امنیتي ځواکونه او طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاولا خوګیانی نن ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه په حصارک، شیرزاد او خوګیانو ولسوالیو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل، چې په ترڅ کې شل تنه پولیس، د اردو سرتیری او سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د خوګیانی په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې لښته 9 طالب وسلوال وژل شوي، چې په هغو کې د طالبانو د سریق تیغړی او بهرنیان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه پوری په دیاره سن دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي د طالبانو لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په بریډ کې 15 تنه وژل شوې دي. د اورزګان مرستيال ولی سعید سعادت ناصری ازادي رادیو ته وویل تیر شپه په دې بریډ کې سیمه ییز قومندان سلطان محمد هم وژل شوې ده.
په تمام نیرو از مذاکره
د په کور طالبان هم لیکلي خور کوم شي سعودي او ځامنه موجود نور څه یو سربازم د غم شي سعودي.
د ورسته یو معلوماتو لمخې په دې پیښه کې 3 تنه ژوبل شوې دي. سلطان محمد د چوری د ولسوال ورور او د سیمې یو مخبر وو. په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو سرچینه وایي نن به شایي مقدماتي خبري پایته ورسیږي او سبا به رسمي خبري پیل شي. د دولت د مرکزی پلاوی غړي شریفي زرمتي ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو خواو خبري شي روان دي، خو په دوحه کې د طالبانو د مرکزی ډلې یو غړي وویل چې نن د دوو خواو د تماس ډلو خبري نه دي کړي، مګر د دواړو خواو کمیټو په خپل منځ کې مشورې کړې دي. ټاکل شوی و چې رسمي خبري ورسته لدی پیل شي، چې د دوو خواو د تماس ډلې د خبرو ایجنډا او طرز العمل چمتو کړي. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظر په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور لمخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور لمخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالر له قانونو چبانې 400 میلیون ډالر له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو، 168 میلیون ډالر له مالیو، او 80 میلیون ډالر له جایدادونو ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د زونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1,600,000,000 ته رسیږي. طالبانو د دې راپور په خبرګون کې وویل چې دوی ته عام افغانان او سوداګر پیسې ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایی ځواک ته 4A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنکړي چې د تیرو نږدې 60 کلونو په بریاو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
و تمام نیرو از مذاکرات بین الافغانی
په ټول توان د بین الافغانی خبرو ملاتړ کوي، خو دا به د ټولو ارزښتونو لساتنه سره وي.
خالد څلور نوري سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د پاکستان حکومت تر شلو ډیرې تعلیمي ادارې په دې خاطر بندي کړې چې د کورونا وایرس د مخنیوي مقررات یې نه رعایت کړي. په پاکستان کې له کورونا سره د مبارزې ملي مرکز نن وویل په تیرو 48 ساعتونو کې 22 تعلیمي مرکزونه بند کړي دي. پرون په پاکستان کې له شپږ میاشتو وروسته د میلیونونو زده کوونکو او محصلانو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له باندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونګویلي. پامپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاري د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاري ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د باندنیو چارو وزیر ته دې د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي. وروسته لدی چې د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل، سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برېښنا ستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره و، پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د کورونا وایرس خپرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ یا رکود سره مخامخ کړی دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د نیوزیلند اقتصاد د روان کال په دوهمو درو میاشتو کې د کاربندۍ له کبله نور هم زیانمن شوی دی. په یاد موده کې د دې هیواد کورنۍ ناخالص تولید 12.2% کم شوی دی. او په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لیګ آی پی ایل یا د هند غوره لیګ د شنبې په ورځ د افغانستان د درو تکړه لوبغاړو په ګډون پیل شي. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن له ویست انډیز څخه متحده عربي اماراتو ته رسیدلی دي. د کورونا وبا د خبرېدو له کبله سشکل د هند غوره لیګ سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې کیږي. کرکټ له فوټبال وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر مینوال لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو څلوري ساعتونو کې د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 28.12، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 3.15، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 25.12، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 3.14، او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3.23 اټکل شوی.
د رحمت افغان څخمو د هوا حالات وریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. په دوه کې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی هیله شي چې نن پر کاري طرز العمل خبري پای ته ورسیږي. دغه پلاوی غړی وای یو غړی وای ولې دا خبري دومره اوږدېږي؟
مشکل په دې کې د کله کله د جملو په جوړښت کې، یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کوي.
نن د سپتمبر ولسمه د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. خلک څومره له روغتي امکاناتو څخه راضي دي؟
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنگ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای شوي دي، په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی.
په هلمند کې به مو د پولیو د مثبتو پیښو د ډېرېدو په عواملو خبر کړو چې روغتیایي مسؤلین داسې یادوي.
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنگ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای شوي دي، په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی.
دا مجله زه فریبا ظاهر وړاندې کوم چې د ماښام تر شپږ نیم بجو دوام کوي. ورزو ته خبرونه ده. سر موضوع ته په دوهې کې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن د ورځې تر پایه د کاري ډلو ترمنځ د خبرو د ختمېدو د احتمال خبره کړې ده. نن شپږمه ورځ ده چې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچی پلاوی د تماس ډلو ترمنځ د اصلي مذاکراتو د اجنډا پر څرنګوالي او د دغه راز پر کاري اصولو باندې او طرز عملونو باندې خبرې دوام لري. په دې اړه نور تفصیل به له عصمت سروان څخه واورو.
په داسې حال کې چې په دوحې کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو پر کاري اصولو مقدماتي خبرې دوام لري، په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی هیله څرګنده کړه چې شایي پر طرز العمل خبرې نن پای ته ورسی شي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي شریفي زرمتی وردګ نن آزادي رادیو ته په دې اړه وویل:
تر اوسه پورې په کاري اصولو باندې کار کېږي، دا نن هم په کاري اصولو باندې کار کېږي. که چیرې دغه کاري اصول نن ختم شو، سبا ته به زموږ عمومي ناستې او غونډې شروع شي. ډېر امیدواره یو چې دغه کاري اصولو باندې نن کار فاینل شي.
میرمن زرمتی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې دي، داسې وویل:
مشکل دا نه ده چې زموږ له لورې داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصولو کې خنډ وګرځي. نه هم د دوی له لوري مشکل په دې کې ده چې کله کله د جملو په جوړښت کې یا د یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کېږي.
په همدې حال کې د دوحې مذاکراتو ته یوې نږدې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې معلومات یې ښیي احتمالا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ اصلي خبرې پیل شي، خو د طالبانو یوې سرچینې دا خبرې تایید نه کړې. نن شپږمه ورځ ده چې د افغان دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس ډلې د اصلي خبرو د طرز العمل پر څرنګوالي خبرې کوي.
دوستانو و موردل چې په قطر کې له هم د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکزي پلاوو ترمنز پر کاري طرز العمل باندې خبرې دوام لري، خو خلک د دې مذاکراتو په اړه څه نظر لري او غوښتنې یې څه دي؟ په دې اړه به له امید ظاهر مل څخه نور وورو.
کابل د اوربن په خاطر باندې خبرې کړې وی چې اوربن شي.
صفت الله نومیږي، د کابل خاروسیدون کړي. له جګړې د بل هر افغان په سیر ستړی او اصولې تر ټولو لوی هیله ده. خود هاو خبرو پاړه چې په قطر کې د دې د لوی ارمانیان سولې راتلو لپاره پیل شوی یو مهمه غوښتنه لري.
طالبانو او د دې دولت نه دا غواړم چې دواړه صادقانه سره کینی او صادقانه اصول راشي. د اوربن په اړه کې دا زویم چې مخ کې د دې ناست نه اول باید اوربن اعلان شوی وي، به باید مذاکرات ته خلک ناست وي.
حفیظ الله هم د جګړې پای غواړي، خو ورته رسیدو لپاره اساسي بحث اوربن بولي. د زیاتوي کو اوربن ونی شي پر دې خبرو به خلک بی باور شي.
ایا وازینه غوښتنه به د افغانانو مده وی چې اول د صلح اول د اوربند شي دغه نه ورسته د صلح وشي.
د اوربند او د جګړې د پای غوښتنه او هلي اواز په پلازمینه کابل پوری محدود نه دي، بلکې د ټول افغانستان غا کشمیرل کیږي. د ننګر هر اوسیدونکو محمد ګل وای خلک د خبرو پایل ته خوختي، خو د دې لپاره چې د خبرو سمره وویني په کار ده چې اوربند شي.
د بین الافغاني مذاکرات او پایل لیکیا هم اله بخون کیدای ولس دې تډیر خوښ دی. د دوار نورو نه د ولس وختنه ده دي چې دوی به د بین الافغاني مذاکرات په دې لړۍ کې لسغم او نیک نیت څخه کار اخلي.
د فرا اوسیدونکو محمد نعیم بیا وای ل جګړې ستړی دی او نور د غم زغم نه لري. ته هم د خبرو د بریا لپاره اوربان یو مهم اصل غنی.
خپل ملت آباد کو، خپل کشور آباد کو، جنگ شنه دې بد کار دې جنگ ورور ورور رابل ورور لاس پلاس ور کو سلکشینو دا مشتوت خاور ده په دغه ملت کې چې خلک ناس مشتوت زانو سره خلاص کی.
دا لومړی ځل نه ده چې افغانان دی او تلپاتې اوربان غختون کړي، بلکې لدې وړاندې د هر جګړې او وژنې ورسته هم ورتګ پورته کړل. افغان حکومت هم د اوربان پټینګې دو ټینګار کوي او دایده مذاکراتو د اجنډا یو مهمه برخه بللې ده. خو طالبان بیا وایي اوربند مذاکراتو یو جز دی او له ډیرو مهمو بحثونو وروسته به پرې خبرې وشي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم ورځو یو بل راپور چې د ناتو سازمان د یو پټ راپور پر اساس باندې جوړ شوی دی. د ناتو سازمان یو راپور چې ازادي راډیو د ازادي اروپا ازادي راډیو ته لاس کړی شي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې دي. په دې راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې په مالی او نظامی برخه کې د طالبانو خپلواکي به پر دې ډلې د سولې په خبرو کې د نړیوالې ټولنې فشار راکم کړي. د افغانستان دفاع وزارت هم دا راپور تاییدوي. امید زهیر مل په دې اړه جزئیات راکوي.
د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناتو یو پټ راپور. د ناتو دا پټ راپور ښیي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسایني تنګ دي شوې دي. دا راپور چې آزاد اروپا یا ازادي رادیو تر لاسه کړي پکې راغلی په مالی برخه کې د طالبانو خپلواکي به د دې سبب شي چې دا ډله د سولې لمذاکرات او د بهرنیو لمرستي ورسته په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې ته دوام ورکړي. راپور زیاتوي د طالبانو مالی خپلواکي کول شي چې د القاعده په سیر له یو شمیر نورو ترهګرو ډلو سره د دې ډلې اړیکې خوندې کړي. د دې راپور په یو برخه کې راغلی د طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا یعقوب تر څارنې لاندې رهبری کیږي. هغه څیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. د ملي دفاع وزارت د وایان مرسیال فواد امان دا راپور مانی او وای
طالبان د نشي توکو د کښل لارې هر کله لس میلیونه ډالر په لاس راوړي. د خلکو او یو شمیر شخصیتونو له تښتونې په غیر قانوني ډول د قانونو لکیندنې او یو شمیر نورو لارو خپل کلنی عواید پوره کوي. د دغې ډلې لخوا د نشي توکو کښ د افغانستان په سویلي ولایتونو کې کیږي.
د ناټو د پټ راپور د طالبانو د یو شمیر مهمو مشرانو د حکومت د لوړ پوړي او چارواکو او نړیوالو متخصصینو د مرکو او خبرو پر بنسټ چمتو شوی دی. د دې راپور په یو برخه کې راغلي طالبانو په ورستیو کلونو کې خپل کلنی عاید د نشه یي توکو د قاچاق په غیر قانوني ډول د قانونو لکیندنې او له افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته د صادراتو له ادرسه پوره کړی دی. د راپور پر بنسټ د طالبانو د عوایدو یو بل عمده برخه له خلکو څخه د مالیې په ډول د رشوت اخیستل او همدا ډول د یو شمیر صادراتو لپاره د بازارونو جوړول دي. راپور زیاتوي تیر کال د ډلې د قانونو د کیندنې له لارې 1,420,000,000 ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 1,648,000,000 ډالر، 2,040,000,000 ډالر د یو شمیر بهرنیو هیوادونو او خلکو له مرستې څخه، 2,040,000,000 ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 1,060,000,000 ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80,000,000 ډالر د ځمکې او جایدادونو بسر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو د نشه یي توکو د قاچاق په اړه وایي
نو په دې اړه باندې د افغانستان اسلامي امارت پالیسي واضحه ده چې هغوی په خپل وخت کې هم تیر ځل د مخدره موادو د یو مخیز مخنیوی کړی وو. په هنده کې هم اسلامي امارت دغه لپاره یو خپل پروګرام لري، ټول هغه څه چې هغه د ولس په تاوان تمامېږي دغه د مخنیوي لپاره په خپل ټول توان او طاقت سره کوشش کوي چې مخنیوی وشي.
د ناټو په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو رهبري په قصدي ډول د هیواد شمال ته لیږدول شوي څو په غیر قانوني ډول د قانون لکیندنې څخه څارنه وکړي. خو طالبان زبیح الله مجاهد بیان یوازې دا چې دا راپور ردوي، بلکې وایي د دې ډلې کلنی عاید د سوداګرو او د خلکو د عشر او زکات څخه هم ویلېږي. د ده په خبره په جنگي برخه کې د پیسو کم مصرف او تر خوایې دا چې وسلوالي میاشتنی معاش نه لري د دې ډلې د مالی سرچینو د ډیروالي سبب دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د ایف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابر ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لمړیتوب لري او له سرغړونکو سره قانوني چلند کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب د ورځې په نوم ونوموله، خو په افغانستان کې ځینې کسان د خپل خوندیتوب په اړه لا هم اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
سریا هغه خزه ده چې نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړ شي. هغه وایي چې تل خپل میړه او یا هم کوچنی زوی سره ځي.
له عمر مې 30 کاله اوړي، خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه وارې چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم له ډاکټرانو وېرېږم.
دا یوازې سورایا نه ده، بلکې ډیری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعه بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي
له افغانی دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅکله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اوریدلی. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب یې له خطر سره مخ کړی وي. خایسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا و دوا چې د 1500 روپۍ دوای 15000 لیکي څلور د خپوندا مشکلات بيخي ډیر منګلرو چې د 1500 روپۍ دای 15000 لیکي اول خو پیسو ګوره 400-500 وغنې دو پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلن سره به مخ شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکونکي صادق او رښتینی دي خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې لمخې مالی او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامه روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالی فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزارت د سپانه اعلان کړه موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت تامه د هغو په خلاف د قانون مطابق به عمل کوي. یعنی فعلا په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفري تحمل پالیسي رایجه ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیايي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت سوی. د عامه روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیایي خدماتو بنیادی اصول بولی او وای چې د عامه روغتیا وزارت په پالیسی کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامه روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرم او اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیایي خدماتو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخې اوس هم له 30 تر 40% افغانان له یو ساعت زیات مزل وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي چې دا مسله په لری پروتو سیمو کې ناروغان د مرګ لګواک سره مخ کولای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
کورونا که د واکسین په تطبیق کې ستونزې په هلمند ولایت کې ولې د پولیو پیښې مخ په ډیرې دودې. که څه هم په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر ډیر سوی دی خو دا شمیره تر بل هر ولایت په هلمند ولایت کې ډیره ده او ورسره عام خلک اندېښمن سوی دي. الیاس دایی له خلکو او روغتیایي مسؤلینو سره خبرې کړي او دغه تفصیلي راپور چمتو کړی چې د یوه ماشوم په ژړا پیلېږي.
ما ډېر کم لیدلې دي چې ماشومان دې د واکسین کولو پر مهال ونه ژاړي خو په هلمند کې د نامنو یو کلتوري ستونزو تر څنګ د واکسین سره د کورنیو نه علاقه او کم عامه پوهاوی د دې لامل سوی دی چې د پولیو په ضد واکسین کم یا بېخي تطبیق نسی. که څه هم په هلمند کې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین د ویش بهیر روان دی خو د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډیرېدلو دی. د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالی د هلمند عام خلک په داسې حال کې چې د هوا د سړېدلو سره د کرونا وایروس د بیا احتمالي خپرېدو ویرې لري اندېښمن کړي دي. د هلمند اوسېدونکو وایي واکسین دې سم او پر وخت تطبیق سي چې ماشومان د ګوزان له وژونکي ناروغۍ څخه په امن کې سي. د سنگین او نهرسراج ولسوالۍ اوسېدونکي سیف الله او ولی محمد راتول د واکسین د هیڅوک مخنیوي نه کوي.
خاصا د هغو خلکو څخه چې غږ د واکسین مخنیوي کوي په ځینو ولسوالیو کې لکه وسلوال طالبان چې دی یا د سنور کسان چې مخنیوي کوي دا غو سم خاص غشتنه ده چې دا واکسین هغه منطقو ته پریږدي ترسو دغه ماشومان واکسین کې او ترسو پالج نسی او دغه ناروغي څخه راوګرځي.
زه واکسین په دې خاطر کوم چې دروسه زما یو ماشوم مریض سوی نه دی او نه پالج سوی دی او نه لاسو په کار پریږدي دی او نه دماغي تکلیف پیرسوی. نو په دې خاطر زه خپل د واکسین مخالفت نه کوم. زه پر ټول افغانانو پر ټول مسلمانانو باندې ژغ کوم چې خپل بچو ته واکسین ورکړي او د واکسین مخنیوي مکوي.
د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین اوسنۍ روان بهیر په شل ولایتونو کې تطبیق کیږي. د روغتیا د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوی به دا زلسه باندې 6 میلیون ماشومان واکسین کړي خو د تطبیق د ستراتیژي پر سر د طالبانو سره مشکل امکان لري 2 میلیون ماشومان د دې واکسین څخه بې برخې کړي. د هلمند د عامه روغتیا رئیس عبدالحد حازم وایي په دې ولایت کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمیر 15 ته رسیدلی دی چې د زیاتوالي ویره تر بل هر وخت ډیره سوې ده.
دلته خو ډیر عوامل شته، غربت دی، جنګ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای سوي دي په دې شی اثر کړی دی. او د خلکو کلتور بل خواته دی چې دا هر ورته معلومیږي چې د دوی ښځه یو کوچنی ځای کلینیک ته ورته دوا اخلي یا ډاکټر یې ګوري. نو په دې خاطر باندې موږ هم کوشش روان دی روان وو تر ډیره حده مو دا دیسې کې کار کړی دی تر ډیره حده مخته تللی انشاءالله امیدوار چې په آینده کې نور مخته ولاړ سو او خلک دغه خپل صحیح مشکلاتو د حل لپاره کلینیکونو ته مراجعه وکړي.
د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو شپږ څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېرې په جنوب له دې جملې دیارلس یې په هلمند کې دي. روغتیا پالان وایي که چیرې د پولیو په ضد واکسین په خپل اصلي طریقه یعنې کور په کور تطبیق نه سي د مثبتو پیښو شمیر به په لنډ وخت کې په مراتبو زیات او دا به د ماشومانو دپاره په یوې بله وبا ناروغي بدله سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړي درجه ګواښو بالا او څرګنده کړ چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربان وړاندیز وکړي څو د جګړو مخ ونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتيري شوي کووېډ 19 ناروغي له کنټرول بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر 1 میلیون ته نشته شوی دی. ګوتيري خبري خوندې ته د چهارشنبه پر سویل په نړۍ کې کورونا وایروس لومړی درجه ګواښته. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اور بند وشي. ګوتيري تر دې مخکې د مارچ په 28مه په نړیواله سطحه د اور بند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې په ګډه کورونا وایروس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکیچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 940,000 ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 29 میلیونه او 2 لکو ته رسېدلې دي. پورستو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,840 کسان په کورونا اخته شوې دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 شو ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې تر 15 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبت پیښې 6.8 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4,000 پیښې ثبت شوي دي چې دا د میله میاشتې راپدې خوا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي او په روسیې کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر 6 د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګری کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
او روسي مطلب دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو په میشیګان ایالت کې یو کور ته 100 کال وروسته لیک رسیدلی او څښتنې د فیسبوک په مرسته پیدا شوی دی. نور له احمد شي براور.
بریتن کیج سهار د پوستي صندوق پرانست لپانو ډاکو د پاکټونو پر سر یې په وساړه پوسټ کارت سترګې ولګېدې. کیج ډیر ښکلا نه ده دا وای په پیل کې دا پوسټ کارت راته په سلو پورې ښکاره شو. سترګو ته مې ونیو ور پام مشول چې د جورج واشنگتن د پوستي زرغون ټیکټ چې بیا یې 1 سنت دی پرې لګېدلې ده. د پوستي ټاپه یې د 1940 کال د اکتوبر 29مه ده. کچوی حیران شوم چې د سپتمبر په 8مه د 100 کال په خالیک تر لاسه کوم. واشنگتن پوسټ او رسپانډ ته کچو ویل چې د لیک پر سر لیکل شوی ګرانو مشبخي شیو خو مور لزنګانه په حساب ده ګډه ګډه کیشي دلته هوا ډیره سړه ده. د لیک په اخر کې لیکلی دي مې هروي چرته ولیکي تری لاندې د فلاسې بریجز نوم لیکل شوی دی. کچ په فیسبوک کې د دې لیک په اړه ولیکل او لنورو یم رسو غوښته چې د لیک اصلي کسان پیدا شي. په دې ډول د هغو کسانو په اړه معلومات پیدا کړل چې په خوا په دې کور کې اوسېدل. دلته د ماکوین په نوم یو چا ژوند کاوه چې له اصله د کاناډا وو بیا په 1800 واتیایم کال کې د امریکا متحده ایالاتونو ته کډه شوی وو او د نورا مرداک په نوم یې له یوې نجلۍ سره واده کړی وو. له پلټنو معلومه شوه چې د لیک په اخیره کې د فلوسینو مثلا فلورانسو او دا د نورا مرداک خورزه وه. خو سوال دا دی چې دا پوسټ کارت سل کاله چیرته وو. د پوستخانې د برخې کارکوونکو له څېړنو وروسته دا نتیجه واخیسته چې دا لیک د پوسټ باکس په پورتنۍ برخه کې نښتی پاتې وو.
دوستانو، از موږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده او ورسره د ازادۍ